ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
نوابیدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده نن شروع ورځ د 2019 کال د جولای د میاشتې ولسم نیټه ده په پیښور کې وخت شوې ده د مازیګر شپږ په کابل کې دی پینځنی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوې دي د دې یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکی وګم جالوان
او زم بختور شه
او لاول هم پام شي د مهمو خبرونو ساتکو ته
د پاکستان امنیتی ادارو د لا قانونا ګرځول شوی ډلې جماعت الدعوا مشر حافظ سعید د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور نیولې څېړونکي وایي کتلې بشي چې عدالتونه سزا هم ورکړي
فوج کی پالیسیز میں اب یہ تبدیلی ضرور آئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان تنظیموں سے نقصان پاکستان کو زیادہ پہنچ رہا ہے بنسبت کوئی فائدہ پہنچنے کے
په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګټ کړی شوی قبایلی ضلعو کې د جولای د شلمې نیټې د انتخاباتو په اړه د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونو اندېښنه څرګند کړې ده چې د درغلۍ امکانات دي په دې اخلاق د عوامي ناشنل ګوند مشر افتخار حسین وایي
الیکشن په ورځ باندې به ټول په میدان کې وي مونږ دی اسټابلیشمنت ته وایو چې دلته به پوره من الیکشن وي اس قسم ته دانلی مونږ نه منو
او د افغانستان په وردګ ولایت کې وسلوالو طالبانو په ځینو سیمو کې 200 صحی مرکزونه بند کړي دي په وردګ کې د روغتیا په چارو کې یوازنۍ مرسته کوونکې مؤسسه د افغانستان د لپاره د سویډن کمیټه ده چې اووه یا روغتیایي مرکزونه لري
چې د روغتیایي مرکزونه وتړل شي زیات ماشومانو په امیدوار میندو په خویندو او په سپینګیرو په دوی باندې بیا
قدمونه اوریدونکو دا یو شمېر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوم موسی ملګری اوسې اول هم پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان امنیتی ادارو د لا قانونا ګرځول شوی ډلې جماعت الدعوا مشر حافظ سعید د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور نیولې ده راپورونه وایي حافظ سعید ګجرانواله ښار ته د نیولو نه وړاندې ضمانت اخیستلو ل روان وو چې په لاره د پنجاب د ترګرۍ ضد پولیسو گرفتار کړو د پنجاب ایالت حکومت روانه میاشت د حافظ سعید او یو شمېر نورو تندرو مشرانو په ضد هم د ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو په تور کې د ترګرۍ مقدمه درج کړې دي څېړونکي وایي داسې ښکاري چې د پاکستان فوج د تندرو ډلو د مشرانو د ساتلو خپله زړه تګلاره بدله کړې وي چې له کبله یې پاکستان د سخت نړیوال فشار لاندې دی ملګرو ملتونو د لشکرې طیبه مشر حافظ سعید یو نړیوال ترهګر ګرځولې او امریکا د هغه په سر د $1 کروڑ انعام هم وستلی وو پاکستانی دارو حافظ سعید په داسې وخت کې نیولې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای په 1 نیټه د امریکا سفر کوي حافظ سعید په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې شوي ترهګر بریدونو په شا د لاس لرلو تورونه دي د ترهګرو د مالی مرستو رسار ادارې اف ای ټی اف هم پاکستان ته د تندرو ډلو په ضد د کوټلي ګامونو اخیستلو خبرداری ورکړی وو
په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډ کړی شوی قبایلی ضلعو کې د جولای د شلمې نیټې د انتخاباتو په اړه مخالفه سیاسي ګوندونو سختې اندېښنې څرګند کړې دي چې د درغلۍ امکانات دي په دې اړه د عوامي ناشنل ګوند مشر افتخار حسین په مومن ضلع کې د انتخابي کمپین لپاره یوې جلسې ته ویلي چې اولس دې په دې اړه سخت بیدار اوسي دوی زیاته کړې ده چې په انتخاباتو کې په پولینګ سټیشنو کې د پوځ د عملې پر ځای کېدل د اندېښنې وړ خبره ده خو دوی به درغلۍ کېدو مخنیوی کوي د خیبر پښتونخوا لپاره د الیکشن کمیشن ویان دیوا ریډیو ته ویلي چې ډېر حساس ګرځول شوي ځایونو کې پوځ په پولینګ سټیشنو باندې پر ځای وي او دا چې دوی به خپله ډیوټي د پولینګ سټیشنو نه بهر کوي
د انصاف نړیوال عدالت بنن په پاکستان کې د ورانکاری ترګری او هند لپاره د جاسوسۍ په تور بندیوان کلبوشن یادیف د مقدمه فیصله اوروي په نړیوال عدالت کې پاکستان او هند دواړو هیوادونو د کلبوشن پاړوند خپل خپل دلیلونه وړاندې کړي او عدالت د روان کال په 20 فروری په یاد مقدمه فیصله محفوظه کړي او نن یعنی د جولای په 18 نیټه به دغه فیصله اوروي پاکستان تور لګوي چې کلبوشن یادیف د هند جاسوس دی په کراچۍ او بلوچستان کې په ترګرۍ کې لاس لرلو او هغه پاکستان ته راتلو چې دلته د بلوس بیلتون خوښو سره وویني او د هغوی مرسته وکړي د پاکستانی چارواکو په وینا په 3 مارچ کال 2014 کې هغه د بلوچستان په ماشکیل علاقه کې نیول شو. خو د هند مطبوعات داسې داوی ردوي چې هغه د ایران څخه پاکستان ته تښتول شوی. د پاکستان فوز هغه یو ویډیو هم خپره کړې وه چې پکې نوموړي ویلي و هغه د هندي ادارو د پاره کار کوي. په یاد ویډیو کې کلبوشن یادیف په ځان لګیدلی ټول تورونه منلی و.
د خیبر پختونخوا حکومت د مرکزی حکومت نه د بجلی د ګټې په مد کې خپلې 128 ارب روپۍ غوښتې دي چې زر تر زره دې ورته ورکړې شي. د توانایی د صوبایي حکومت سلاکار حمایت الله په دغه اړوند وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې ویلي چې دا 128 ارب روپۍ دي او دا د تربیلې او نورو بجلی پیدا کوونکو پروژو پیسې دي. نور تفصیل راکوي حمیدالله په دې رپورټ کې.
د توانایی د صوبایي محکمې دپاره د صوبې د حکومت سلاکار حمایت الله نن د مطبوعاتي کانفرنس وروستو ډیوه نیوز ته وویل
نو هغه د 128 ارب روپۍ او دا زمونږ دی په تور ویلا باندې او نور سورا پار پروجیکټس چې دي زمونږ په صوبې کې دا غي باندې بیس یو کمیټي جوړه کړې ده کونسل اف کامن انټرست په اپریل 2013 کې. سلور میټینګونه زمونږ شوي دي. مسله یو دا خبره کمر سر ته راغلې ده اوس کمر سر ته راغلې لږ دي که نور غواړي انشاءالله دا مسله مونږ پرېږدو نه.
پر وستیو کې د صوبې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه مطبوعاتو ته وویل مرکزی حکومت ته د ایجین قاضی پر مولي لاندې د بجلی د منافع د خالص رقم صوبې ته د ورکولو او د معاهدې د عملی کولو نه نېریږي. د وویل دا پیسې د 13 کال راسې بقایا دي او دی ویني چې په اسلام آباد کې مسلې د هواري د پاره انتظامی مسلې راوچتول شي. د دې ترڅنګ صوبایي حکومت د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د بجلی د انتظام د ادارو هډ کوارټر یا وابډا هاوس دی د لاهور په ځای اسلام آباد ته راوړل شي. حمید الله ویو ویر ڈیو نیوز پہ خبر.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا دا وائس آف امریکہ ڈیو خبرونه ده.
د افغانستان په وردګ ولایت کې وسلوالو طالبانو په ځینو سیمو کې 200 صحي مرکزونه بند کړي دي. په وردګ کې د روغتیا په چارو کې یوازنۍ مرسته کوونکې مؤسسه یا غیر دولتي ان جی او د افغانستان د پاره د سویډن کمیټه ده چې وو یا روغتیاي مرکزونه لري. په افغانستان کې د سویډن مؤسسې ویلي طالبانو په دې ولایت کې روغتیاي مرکزونه د تړلو غواښ کړی وو. تفصیل د ډیور ډیو خبريال حق مل روان ناورو.
تړل شوی کلینیکونه د میدان وردګو ولایت لنه ولسوالۍ څخه پښپګو ولسوالۍ کې فعال او خلکو ته روغتیاي خدمات وړاندې کول. د موسسې په خبره شوی اعلامیه کې د کلینیکونو په تړل کې دوه اندېښنه څرګنده شوی او زیاته شوی چې په تړل شوی روغتیاي مرکزونو کې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 15,200 کسانو درملنه کېده. د روغتیا په چارو کې مرسته کوونکې ادارې په میدان وردګو کې د روغتیاي کلینیکونو د تړل کېدو ټولو نړیوالو بشري قوانینو خلاف ګڼلی او د جګړې له ښکېلو خواو نه یې غوښتنه کړې چې د دې مرکزونو امنیت ساتلو ته خاصه پاملرنه وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید میار له ډیوي سره خبرو کې په میدان وردګو کې د کلینیکونو په تړل کې دوه خواشینی څرګنده کړه. نوموړی وایي هغه شمیر کلینیکونه چې تړل شوي له عملی د ولسوالۍ خلک او په ځانګړې توګه ماشومان او ښځې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري له ګڼو ستونزو سره لاس او گریوان دی. حکمل صدات ڈیو ریڈیو افغانستان.
دا وائس آف امریکا ڈیوا سوشل میڈیا پتا دا @ VOA ڈیوا.
د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ د ایران د ستر سفارت کار لخوا د دوانو ملکونو ترمنځ د ایران د میزایلونو په پروګرام د خبرو اترو په امکان خپل جوابي بیان کې ویلي دي چې ایران د داسې بلستیک میزایلونو تجربه نشي کولی چې هغه اټمي وسلې وړلې شي. صدر ټرمپ د نهې پر ورځ وایټ هاوس کې خبریالانو ته ویلي دي چې ایران باید چې اټمي وسلې جوړې نه کړي. صدر ټرمپ عالمي طاقتونو سره د ایران شوې اټمي لوزنامې نه تیر کال په دې دلیل وتلې چې دا یو کمزوري لوزنامه ده. د نه پس صدر ټرمپ د یوې نوې لوزنامې لپاره د فشار په توګه په ایران نوې بندیزونه لګولي.
د امریکا د بارنو چارو وزارت د برما په شمالي راکین صوبه کې د روهنګیا مسلمانانو د قتلان په سر د دغه هیواد د پوز مشر من آنګ او په یو شمېر نورو جرنیلانو بندیزونه لګولي دي. دغه بندیزونه تر مخه جنرال آنګ سو وین او دوه نور پوځي کمانډرانو د هغوی کورنۍ امریکا ته سفر نشي کولای. امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی امریکا په دې خبره اندېښمنه ده چې د برما حکومت په خپله د روهینګیا مسلمانانو په قتلان کې ککړو پوځي جرنیلانو په ضد هیڅ ګامونه نه پورته کړي. په برما کې لسو لسیزو راهسي اوسیدونکي روهینګیا مسلمانان دغه حیوانات د بنگلاديش نه ورغلي غیر قانوني کډوال ګڼي او تر اوسه ورته د شهريت حق هم نه دی ورکړی.
د سودان د حکمران پوزي کونسل او د جمهوریت اتحاد نمائندګانو ترمنځ نن یو سیاسي لوزنامه دسخت شوې ده. دا د اقتدار خپلو کې د ویشلو د هغې لوزنامې او برخه ده کوم چې د دې میاشتې په سر کې د دواړو فریقو ترمنځ شوې ده. د دې لوزنامې بله برخه یو آیني اعلان نامه ده چې د جمعې تر ورځې پورې به پرې دواړه فریق دسخطونه وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ارمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا د زمونږ یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نه خپنی غوږی. پاکستانی امنیتی ادارو د کلدم تنظیم جماعت الدعوا مشر حافظ سعید د ترګر سره د مالی مرستو په تور نیولې ده. نوموړی د یوې مودې راهسې د ترګر سره د مالی مرستو په تور باندې او پاکستان امنیت ته د خطر په جرم کې په خپل کور باندې نظر بند وو. سیړونکي وایي چې قتل یې بشي چې اوس عدالت هغه ته سزا هم ورکوي او دفاعي سیړونکي دا ګڼي چې ګنې پاکستان فوج په خپله تګلاره کې بدلون راولي چې د دغه ترهګرو مرستې پرېږدي رچاره لاسه چې په پاکستان باندې نړیوال فشار زیاتېږي. تفصیلات اورو د ډیور رادیو خبریال ارشد حسین په رپورټ کې.
په حافظ سعید باندې د ترهګرو سره د مالی مرستو لپاره د فنډونو راټولولو تورونه دي او د هغه په ګډون د لشکری طیبه او جماعت الدعوه د زیلی تنظیم فلاحي انسانیت فاونډیشن د دیارلس مشرانو پر ضد د دې میاشتې په درېیم نیټه درویش مقدمه هم درج کړې شوې وي او د پنجاب د ترهګرۍ ضد محکمه وایي چې دغه تنظیمونو پر ضد هم پلټنې پیل کړې شوې. د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید په داسې حال کې نیول شوې چې هم نن د شورو پر ورځ د انصاف نړیوال عدالت کې په مبینه توګه د هندي جاسوس کلبوشن یادو د قضیه فیصله کیدونکې ده او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د رواني میاشتې په 28مه نیټه امریکا ته په سفر ځي. د پاکستان د پوز پخوانی جرنل او دفاعي سیړنکار لیفټیننت جنرال ریټایرډ تلت مسعود ډیوا ریډیو سره خبرو کې د حافظ سعید گرفتاری مهم بلی او وایي که هغه نن نیول کېدو نو ښکاروا چې په پاکستان به د امریکا او نړیوال رورولې لخوا فشار نور هم سیوا کېدو.
یہ ان کے خلاف جو کیس چلے گا تو کیسے کیا کورٹس بھی ان کو سزا دیں گے یا نہیں دیں گے اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی جن کا فیصلہ ہونا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کی پالیسیز میں اب یہ تبدیلی ضرور آئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان تنظیموں سے نقصان پاکستان کو زیادہ پہنچ رہا ہے بنسبت کوئی فائدہ پہنچنے کے.
حقوائی اس بدا قتل وی چی آیا عدالتونا حافظ سعید تا سزا ورکوی او کنا او دا خای چی اس دا دغشانڈلو پر ضد دا پاکستان پوز پل تگلارا بدل کڑی او حقوی گنی چی دا تنظیمونا پاکستان تا دا فیدے پر زی نقصان رسوی. د پاکستان چارواکو سږ کال جماعت الدعوه لا قانونه ډله ګرځولې وه. غنی په تیر وختونو کې د دې ډلې په حق لا په نړیوال کچ د پاکستان دریز داو چې د دې پر ضد نه خو د پاکستان په عدالتونو کې کومه مقدمه شته او نه د حافظ سعید پر ضد د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړتیا کم ثبوتونه تر لاسه شوي. د پنجاب د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا په رستو کې جاری کړې شوې اعلامیه کې ویلي شوي وو چې د جماعت الدعوه لشکری طیبه او فلاحي انسانیت فاونډیشن په معاملو کې په لویه کچه پلټنې پیل کړې شوې او د دغه محکمې تر مخه د تنظیمونو د ترهګرۍ لپاره راغونډ کړې شو فنډونو څخه اساسې جوړې کړې او بیا یې هم د دغه اساسو د کارولو سره د ترهګرو لپاره نور فنډونه راټولول. ویل کېږي چې دغه تنظیمونو خپل اساسې د غیر دولتي فلاحي تنظیمونو په نوم جوړې کړې او په دغه تنظیمونو کې دعوت الارشاد ټرست، ماز بن جبل ټرست، الانفال ټرست او المدینه فاونډیشن کمیشن شامل دی. د یادونې وړ ده چې کال 2014 کې امریکا جماعت الدعوا د ترهګر ډلو په نوم لړ کې شامله کړې وه، او په دغه ډلې مالی بندیزونه هم لګولي وو، او د حافظ سعید په سر یې د $1 کروڑ انعام هم ایښودلی وو. د هغې وروسته د پاکستان خارجه دفتر کال 2015 کې اعلان کړی وو چې د جماعت الدعوا په ګډون یې د هغه ټولو ډلو اساسي کنګل کړي په چا چې ملل متحده بندیزونه لګولي دي. حافظ سعید په تیرو وختونو کې هم سوسوارې په خپل کور کې نظر بند ساتلی شوی وو. څېړونکي دا هم وایي چې د پاکستان حکومت د ترهګرو سره د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې FATF د فشار له کبله په وروستو کې د لاقانونه ډلو پر ضد عملیات ګړندي کړي. ښکاره دي وي چې نړیوالې ادارې FATF د ترهګرو د مالی مرستو په مخنیوي کې د ناکامۍ په سر دا وخت پاکستان په خړ نوملړ کې اچولی دی، او خبرداری ورکړی که د راتلونکي ستمبر میاشتې پورې د جماعت الدعوا او د نور لاقانونه ترهګر ډلو پر ضد کوم غوڅ ګامونه ونه غستل نو نوم به یې په تور فهرست کې شامل کړي.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوره، تاسو دا شر حسین په رپورټ کې تفصیل واورېده چې حافظ سعید د جماعت الدعوا مشر هغه ترهګرو ډلو نیولی. له دې باندې څېړنه اخلو د ډیوه رډیو خبریال او څېړنکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو کې دی. پیر صاحب پخیر.
پخیر
پیر صاحب، حافظ سعید خو وړاندې هم څو ځله نیولی شوی دی، دا ځل نیول دا وخت څومره مهم دی چې په دې وخت باندې د پاکستان امنیتي ادارو په هغه لاس اوچت کړ وغه ونیو؟
جی، په دې په دا ټایم خدا سې دي چې دوه خبرې دي. یو خو دا چې سو وخت څه وخت نه پاکستان باندې فشار دا زیاتې دو چې کله نه دوی FATF خړ لیست کې اچول شوي دي، او هغه نه پس چې اوس په فلوریډا کې چې کوم میټینګ و دی FATF په هغه کې دا خطره و چې دې په تور لیست کې وانه چول کیږي، او هغه پاره اوس ستمبر نیټه ورکړې ده. ستمبر پورې به پاکستان ته پکار ده چې ځنه ګامونه واخلي، او هغه ګامونه کې یو دا ګام هم دی چې لشکرې طیبه د جیش محمد او نور چې کوم داسې ترهګر ګروپونه دي حقاني شبکه شوه هغوی په خلاف د داسې فیصله کون ګامونه واخلي. دوم چې کوم مهم دی هغه د عمران خان دلته امریکې ته راتګ دی. پاکستان داسې خودل کوشش کوي چې یو طرف ته خو مونږ طالبان امریکې سره خبرو ته کېناستل، ملا برادر مو جیل نه راخوشی کو او هغه مو کېنولو خبره ته، بل سایډ ته اوس مونږ هغه ګامونه اخلو چې کوم د امریکا نه علاوه هند نه علاوه ملګرو ملتونه او ملګرو ملتونه چې کوم امنیتي شورا ده هغوی چې په کوم په دې کال په مارچ 19 تاریخ باندې یو قرارداد وړاندې کړی او په هغه کې ویلي وو چې کوم هیوادونه دي هغوی د پیسو د مالی سرچینه دیونی سي د ترهګرې او اغلارې د ټول بند کړي چې په کوم طریقې سره دوی پیسې یو بل ته لیږي او ترهګرې کې کاروي. نو په داسې ټایم د عمران خان دلته راتګ نو امریکا ته دا پیغام دی چې مونږ هغه څیزونه کوو لګیا چې کوم تاسو نه مونږ غوښتنې کولې، نو باید تاسو هم مونږ سره لږ گزاره وکړي، او چې کوم دلته دوی هغه دفاعي امدادې پې بند کړی دی هغه دې ورته خلاص کوي. دې نه علاوه IMF چې کومه قرضه ده هغه کې شرطونه لږ ورته ارزان کړي او FATF په تور لیست کې وانه چوي، نو دا پاکستان هغه یو قسم هغه سودا کوي لګیا دی، بارګینینګ چې ورته وایي په انګلیش کې، هغه یو سلسله ده.
پیر زبیر شاه صاحب، که دا راته ووایه چې حافظ سعید خو وړاندې هم څو ځله نیول شوی، تاسو څه ګڼئ چې عدالتونه به ده ته سزا ورکړي، او یا دغه چې کوم جرمونه کېدی تورن یادیږي دغه به پې ثابت کړي؟
نو دا بالکل اوس به دا پته لګي چې آیا حکومت چې کوم کار کړی دی په کوم دوی په منی لانډرنګ په کیسونو کې دی نیولی دی. نو دې نه پرونی د ته په یو کیس کې خو د ته بیل ورکو ضمانت یې ورکو شو، نن نه ضمانت نه مخکې چې دې ضمانت ته ور روانو نو دې نیولی دی. نو اوس به عدالت کې پته لګي چې آیا دوی سره هغه ټول ثبوتونه شته، او که مونږ وګورو د سوموار په ورځ د وکیل لاهور های کورټ چې کوم هغوی د حکومت وکیلانو ته ویلي دي چې تاسو مونږ ته د جواب راکړئ دا تاسو څنګه نیولی دی، ولې مو نیولی دی. او حافظ سعید وکیل دا وایي چې دوی پاکستان حکومت دې نیولې دی په دې تور باندې چې د لشکره طیبه مشر دی او غړی دی او د مالی امداد کې د ترهګرې خو دوی چې مدک عدالت په 2009 کې دا هغه کړی فیصله کړی و چې د لشکره طیبه غړی نه دی او د خوشی کولو امر یې کړو. نو که فرض کوو دوی بیا په لشکره طیبه په نوم نیولې وي نو خو عدالت اول ویری دی چې دی نه دی دوی بیا خوشی کړی شي. خو بهر بنیادی مقصد دا دی چې آیا پاکستان کوم حد پورې ځي چې د سره ثبوتونه وي او د چکم ادارې دی انفال ٹرسٹ دی او نور دی اغوی په خلاف دوی سره څومره ثبوتونه دي او د ملګرو ملتونو چې کوم قراردادونه دي اغوی کوم حد پورې دوی په خپل عدالتونه مني او د توقعي سزا ورکي او نړیوال په دې مطمئن کوي چې واقعي پاکستان دې پرې جدي دی.
ډیر مننه پیر صاحب.
ډیر مننه.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiw.
هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا دیوه یو ساته خبری خبرونه ده. خدای من اوریدونکو سوما په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګرد کړی شوی قبایلی زلو کې د صوبایي سملی د سوکو لپاره د جولای د شلمې نیټې د انتخاباتو په اړه مخالفه سیاسي ګوندونه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د درغلۍ امکانات دي. په دې اقله د عوامي ناشنل ګوند مشر افتخار حسین اندېښنه تاسو ته وړاندې کوو.
قبایلی ضلعو کې د شلمې جولای انتخاباتو کې د پوست په ګمارلو لا هم اندېښنې موجود دي. د مخالفو ګوندونو مشرانو په خپلو کارکوونکو غږ کړی چې ټاکنو کې د دانلې مخه نیولو لپاره دی بیدار اوسي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر میا ابتهار حسین تیره ورځ په مومندو کې یوې انتخابي جلسې ته خپله وینا کې ویل که چېرته پوست د پولینګ سټېشن دننه وګمارل شو نو دې سره به د دانلې اندېښنې سیوا کېږي او د ګوند کارکونکو ته پکار دی چې دغه مخنیولو د پاره د الیکشن پورز بیدار وسی.
اے ګران عمر ګورو د الیکشن پورز باندې وا ټول په میدان کې وی پټول په میدان کې او دا ګټل الیکشن د خلینو برانه نه نه لی. لہذا ګران عمر ګورو مونږ دی استابلیشمنت ته وایو چې دلته په پوره من الیکشن وی اس قسم ته دان لیمون نه منو. ستاسو پورنګ جن چې کم دی په ځای او خیاری او په ځای باندې چې کم دی پزیبانی چې کم دینو هغه وښنا ستې وښ نو بیا ګرانو ملګرو سوال نه پیدا کیږي چې موږ سره څوک تدیو کی.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد سورز وړاندې ډیو ته ویلو د ټاکنو په ورځ به د پوسټ ډیوټي د پولینګ سټېشن د نننه په هغه ځایونو کې وي کوم چې انتهایی حساسه ګرځول شوې دي. سہیل احمد ویلو په ټولو قبایلی ضلعو کې 1390 پولینګ سټېشن دي چې پکې 1545 انتهایی حساسه ګرځول شوې دي. د قومي وطن پارټي مشر ابتاب شرپا وای قبایلی ضلع اوس په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړې شوې او باید چې د امنیت ذمہواري هم پولیسو ته ورکړل شي.
ہونا او یار سو بیا فوج تا والا کړی دی پولیس سٹیشن کې دنه موږ فوج نه منو د دې لپاره کو د سکیورټی خبرې نه بار د وډری کې خیر ده خو دنه چې فو افوجي ولانی نغې ترا الیکشن مشکوکیږي خپل د فوجي دنه ایس کار نشتا.
الیکشن کمیشن چارواکی وای پوسټ د ټاکنو په ورځ انتهایی حساسه پولینګ سټېشنو کې ډیوټي د امنیت په خاطر ورکړې ده. ډېر حساسه پولینګ سټېشنونو علاوه به پوسټ د پولینګ سټېشن بهر ډیوټي ترسره کوي او دوی به د الیکشن دورانې پورې د متعلقه ریټرنینګ افسر ماتحت وي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202-205-03.
اوریدن کو وائس آف امریکا دیوا تغوگی بلوچستان کې د لادرکه خلکو په اړه باندې دا غوې د ستونزو په اړه باندې رپورت تاسو پام راګرځو. په بلوچستان کې د بی ان پی مشر سردار اختر منګل ویلی دی چې په تیرو 200 ورځو کې 250 لادرکه شوی کسان خپل کورونو ته ستانه شوی دی، خو دا پښتني لا خپل ځای باندې دی چې دا کسان د چا په ولقه کې وزکه چې دغه خلک خپل کورونه تراشي، نو نه خو دوی په خپله او نه د دوی خپل خپلوان میډیا ته دغه تفصيلات ورکوي چې دوی چرته د چا لخوا نیول شوي او چا بیا دوی را پریښودل. خو په پاکستان کې اکثر د بشري حقوقو ډلې دا نیوکه کوي چې په زوره چې کوم خلک ورکیږي د پاکستان امنیتي ادارې دغه په شابهنده لاس لري. د ډیور رادیو خبريال حمید سمسور نه په تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د بی ان پی منګل د کامیا اسمبلی غړی اغا حسن بلوچوی چې په بلوچستان په تیرو 22 ورځو کې 250 هغه کسان چې بے درکه شوی وو دوی را خوش شوی دي. د ده په خبره چې دغه کسان د کلات، کوټی، خوزدار، مستونګ او د تربت غوښیدونکو دي.
تحریک انصاف حکمران جماعت کی بجٹ کی حمایت کی تو 26 جون سے اب تک 52 کے قریب لاپتہ افراد جو کہیں کئی سالوں سے لاپتہ تھے، مسنگ تھے، اب وہ بحفاظت طور پہ اپنے گھروں پہ پہنچ چکے ہیں.
د تحریک انصاف د حکومت د کامی بودیجې د ملاتړ ورسته د شپږم جون را پدې خو تر اوسه پورې 250 کسان چې لټډیرو کلوزخه به درکو اوس خپل کورو ته را رسیدلی دي. راخوش سوی خلک له رسنیو سره خبرې نه کوي. په بلوچستان کې د بدرکسو خلکو د سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مرستيال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ کڅه هم د راخوش سوی خلکو شمیره کمه بیانوي. دا په زړه پورې ګام بولی.
د فاس سونسن نن ولس تاریخ دی، یو سلويشت خلک راغله دي. دا ګرد هغه خلک دي کې دلته موږ کیمپ کې د دوی فوټوګان لګېدلې دي، د دوی فارمان موږ جمع کړې دي، موږ وین تاسو ولې دي دا فارمان. او سلويش زر کسان به درک دي دا وخت بلوچستان خاص کر، نو دغه کې یو سلويش یا 200 یا یو نیم سل دا خو یو شی نه دي، لیکن بیا هم یو هغه شروع دي، دا هم یو ش عمل دی. د دې ته موږ اپریشیټ کوو دا شامل دی.
اغا حسن بلوچوی چې د تریک انصاف حکومت دراتک سره د بدرکسو خلګو راخوش کېد پیل سوی دی.
موجوده مرکزی حکومت کې دور میں اب تک بلوچستان میں 400 کے قریب لاپتہ افراد بازیاب ہو چکے ہیں.
د موجوده مرکزی حکومت په واکمنۍ کې تر اوسه پوری په بلوچستان کې 400 ته نږدې کسان چې دی اغا راخوش سوی دی. وایس پار بلوچ میسنګ پرسن وی چې دوی ساش کال د بلوچستان د کورونو 4 صوبایي وزیر ضیا لانګوتا د 315 کسانو پیرست ورکړی وو چې دا اوس نوین بے درک سوی وو. د دوی په خبره چې لاغزخه په ټوله کال کې 103 کسان خوش سوی دي. د بے درک سو خلګو په کیم کې نن هم یو شزه ناست و.
مادیم بلوچ محمد شیف بولان سی ہوں. میرا بھائی عبدلی کو 1 سال سے لاپتہ ہے، 20 مئی 2018 سے.
زمانم مارین بلوچ دا د مچ د بولان وسیدون کیم. زما ورور عبدالحی کور لیو کال زخه بی درک دی. د 2013 د مئی لیوستم زخه بی درک دی. د کوټی په سیشن کوټ کی مرز د قضیه درچ کړي دا. ز دلته د بی درک سو خلګو کیمپ ماما قدر په دی هله راغلی یم چې زما ورور به هم را خوش شي. تیر کال کله د تحریک انصاف حکومت جوړ سو، نو بی ان پی منګل له دوی سره شپږ نکاتي مائده وکړله او په مرکز کې د دوی ملاتړ وکړي. په هغه کې یو شرط دا و چې بې درکسوي خلک برا خوش کوي او د کامی عملیاتو پر پلان به بشپړ عمل کوي او په مرکزی حکومت کې به بلوچستان ته 5% کوټه هم ورکول کوي. د بی درکسو خلګو لپاره دلته کمیسون هم په کار اچول سوی دی چې هغه راځي او په کوټه کې د دې اړیدنه تر سره کوي. وایس پار بلوچ میسنګ پرسن د بی درکسو خلګو و دغه کمیسون ته حاضر جنه. دوی دا کوي چې دا کمیسون خپلواک نه دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی وری ډیو ټلویزیون، کوټه.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي نه پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی ویجړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو. د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا دی په ریډیو دی.
زمونږ ویزن ته د واشنگتن ډي سي استودیو نه د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ته وګین سمات کړو. سې یو وار بیا تاسو په امر غزو د مهمو خبرونو ساتکو.
د پاکستان امنیتی ادارو د لا قانونا ګرځول شوې ډلې جماعت الدعوا مشر حافظ سعید د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور نیولې. څړون کې وای کتلې بشي چې عدالتونه سزا هم ورکړي.
فوج کی اس پالیسیز میں اب یہ تبدیلی ضرور آئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان تنظیموں سے نقصان پاکستان کو زیادہ پہنچ رہا ہے بنسبت کوئی فائدہ پہنچنے کے.
په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډ کړې شوې قبایلی ضلعو کې د جولای د شلمې نیټې د انتخاباتو په اړه مخالفه سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګند کړې چې د درغلۍ امکان دی. په دې اخله د عوامي نیشنل ګوند مشر افتخار حسین وایي
د الیکشن په ورځ باندې به ټول په میدان کې وي. موږ د اسټبلیشمنت ته وایو چې دلته به پوره من الیکشن وي. اس قسم ته دانلی موږ نه منو.
د افغانستان په وردګ ولایت کې د وسلواله طالبانو له غواخ له کبله 200 ویخت صحت مرکزونه تړل شوې دي. د غزې ځای چارواکي وایي خلکو ته لوی ستونزې ورپېښې دي.
بل چې 200 روغتیایي مرکزونه وتړل شي زیات ماشومان په امیدوار میندو په خویندو او په سټینګیرو په دوی باندې زیات بدې اغېزې کوي.
نو سمران نیکو خبرونه د تفصیل سره.
پاکستان امنیتی ادارو د لا قانون ګرځول شوې ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور نیولې ده. راپورونه وایي حافظ سعید ګوجراواله ښار ته د نیولو نه وړاندې ضمانت اخیستلو له روان و چې د پنجاب د ترهګرۍ ضد پولیسو گرفتار کړو. د پنجاب ایالت حکومت روانه میاشت د حافظ سعید او یو شمیر نورو تندرو مشرانو په ضد د ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو په تور کې د ترهګرۍ مقدمه درج کړې دي. څړونکو وایي داسې ښکاري چې د پاکستان فوج د تندرو وډلو د مشرانو د ساتلو خپل زړه تګلارې بدل کړې وي چې له قبلې پاکستان د سخت نړیوال فشار لاندې وو. ملګرو ملتونو د لشکری طیبه مشر حافظ سعید یو نړیوال ترهګر ګرځول او امریکا د هغه په سر د $1 کروڑ انعام هم ویستلې. پاکستانی دارو حافظ سعید په داسې وخت نیولې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای په 28 نیټه د امریکا سفر کوي او په 28 جولای به د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ سره ویني.
د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډ کړې شوې قبایلي ضلعو کې د جولای د شلمې نیټې د انتخاباتو په اړه مخالف سیاسي ګوندونو اندېښنه څرګند کړې ده چې د درغلۍ امکان دی. په دې اخله د عوامي نیشنل ګوند مشر میا افتخار حسین په منځله کې د انتخابي کمپین لپاره یو جلسې ته ویلي دي چې ولس دې په دې هکله بیدار اوسي. دوی زیاته کړې ده چې په انتخاباتو کې په پولینګ سټېشن کې د پوځ د عملی پر ځای کېدل د اندېښنې وړ خبره ده خو دوی به درغلۍ مخه نیسي. د خیبر پختونخوا لپاره د الیکشن کمیشن ویان بیا وایي چې ډېر حساس ګرځول شوي ځایونو کې پوز به په پولینګ سټېشنو پر ځای وي او دا چې دوی به خپل ډیوټي د پولینګ سټېشنونه بهر کوي.
د انصاف نړیوال عدالت بنن په پاکستان کې د ورانکارۍ ترګرۍ او هند لپاره د جاسوسۍ په تور بندیوان کلبوشن یادیف ته مقدمه فیصله اوروي. پاکستان تور لګوي کلبوشن د هند جاسوس دی. په کراچۍ او بلوچستان کې په ترګرۍ کې لاس لرلو خو هند رسنیو داسې اداوي کړې وي چې هغه د ایران څخه پاکستان ته تختول شوی وو. د پاکستان فوج دا یو ویډیو هم خپره کړې وه چې پکې نوموړي په ځان لګي درې ټول تورونه منلي وو.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ایران د سفارتکار لخوا د دواړو ملکونو ترمنځ د ایران د میزایلونو په پروګرام د خبرو اترو په امکان خپل ځوابي بیان کې ویلي دي چې ایران د داسې بلستیک میزایلونو تجربه نشي کولی چې هغه اټمي وسلې وړلی شي. صدر ټرمپ د نهې پر ورځ د وایټ هاوس خبریالانو ته ویلي دي چې ایران باید چې اټمي وسلې جوړې نه کړي. صدر ترامپ عالمی طاقتونو سره د ایران چوي اټومي لوزنامې نه تیر کال په دې دلیل لوتلی چې دا یو کمزوري لوزنامه ده.
د امریکا د بارنو چارو وزارت د برما په شمالي راکین صوبه کې د روهنګیا مسلمانانو د قتلان په سر د دغه هیواد د پوز مشر مینګ آنګ او په یو شمېر نورو جرنیلانو باندې بندیزونه لګولې دي. دغه بندیزونو تر مخه به دغه جرنیلان او د هغوی کورنۍ د امریکا سفر نشي کولی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نه خپنی غوړی څنګه چې تاسو خبرونه کې هم واردل. د افغانستان په وردګ ولایت کې وسلوالو طالبانو په زینو سیمو کې صحی مرکزونه بند کړی دي. په وردګ کې د روغتیا په چارو کې یوازنۍ مرسته کوونکی ان جی او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ده چې اوه اویا روغتیايي مرکزونه لري. د دغه ځای ځایي چارواکي وایي چې دغه دوه سلویخ تړل شوو کلینیکونو له کبله دغلته خلکو ته د صحت په مت کې لوی ستونزې را مخامخ دي. د ډیوه رادیو خبریال حقمل روان په نور تفصیل په خپل رپورټ کې وایي.
په افغانستان کې د سویډن موسسه ویلي د طالبانو په دې ولایت کې روغتیايي مرکزونه د تړل کېدو ګواښ کړی او د هم اړ شوي چې په دې ولایت کې له اووه اویا کلینیکونو څخه دوه څلوېښت یې وتړې. تړل شوي کلینیکونه د میدان وردګو ولایت له نهو ولسوالیو څخه په شپږو ولسوالیو کې فعال وه او خلکو ته یې روغتیايي خدمات وړاندې کول. دې موسسې په یو خپره شوي اعلامیه کې د کلینیکونو په تړل کېدو اندېښنه څرګنده شوې او زیاته شوې چې په تړل شوي روغتیايي مرکزونو کې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 15,200 کسانو درملنه کېده. د روغتیا په چارو کې مرسته کوونکي ادارې په میدان وردګو کې د روغتیايي کلینیکونو د تړل کېدو د ټولو نړیوالو او بشري قوانینو خلاف ګڼلې او د جګړې له ښکېلو خواو نه یې غوښتنه کړې چې د دې مرکزونو امنیت ساتلو ته خاصه پاملرنه وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید میار له ډیوې سره خبرو کې په میدان وردګو کې د کلینیکونو په تړل کېدو خوشینی څرګنده کړه. نوموړی وایي هغه شمیر کلینیکونه چې تړل شوي له امله یې د ولسوالۍ خلک او په ځانګړې توګه ماشومان او ښځې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
شوی دی د سبب د نشول چې دو سال روغتیايي مرکزونه وتړل شي چې د دې بدې اغېزې په زیات ماشومانو په امیدواره میندو په خویندو او په سپینګیرو په دوی باندې زیات بدې اغېزې به وي.
د روغتیا وزارت ویان وحید میار وایي د طالبانو لخوا د تړل شوي کلینیکونو د بیرته پرانیستل کېدو لپاره هڅې پیل شوي تر څو د قومي مشرانو او محورو په منځګړیتوب رامنځته شوي ستونزه هواره شي او خلک وکولی شي چې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي. د طالبانو د ګواښ له امله په میدان وردګو ولایت کې تر نیمایي زیات روغتیايي کلینیکونه په داسې حال کې تړل شوي چې اته ورځې وړاندې د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور روغتیايي کارکوونکي وژل شوي وو. د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویلي طالبانو وروسته له هغې په دې ولایت کې روغتیايي خدمات د بندولو ګواښ وکړ چې د امیرداد ولسوالۍ اړوند د تنګي سیدان سیمه کې د یو کلینیک څلور کارکوونکي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. افغان حکومت لا تر اوسه په رسمي توګه چې ګواکې د میدان وردګو په دایمیرداد ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال روغتیايي کارکوونکي وژل شوي څه نه دي ویلي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
اگر منوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوه دا په افغانستان کې د سویډن د کمیټې مشر ډاکټر خالد فهیم ویلی دی چې د سیمې د مشرانو له لارې له طالبانو سره د تړل شوو کلینیکونو د بیرته پرانستلو په اړه باندې خبرې اترې روانې دي. هم په دغه موضوع باندې د ډاکټر خالد فهیم سره زمونږ همکار مجاهد جواد یو مرکه کړې ده. راځئ چې په ګډه یې واورو.
پا په افغانستان کې د سویډن د کمیټې مشر ډاکټر صاحب خالد فهیم، افغانستان په میدان وردګو کې د 240 روغتیایي کلینیکونو د بندیدو په اړه د طالبانو غواخونه شوې دي، تاسو د طالبانو دغه غواخونو ته په خبرګون کې څه وایي؟
د جګړې د ټولو ښکېلو لوریو نه غوښتنه لرو ترڅو د بشر نړیوالو قوانینو ته د احترام قایل شي او د صحي خدماتو د پریتوب ته ژمن اوسېږي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه یو غیر سیاسي، غیر انتفاعي او کاملا بې پرې ارګان دی. زموږ تعهد د افغانستان د خلکو په قبال کې دی او خلکو ته هغه خدمات چې موږ مسؤلیت لرو، دا زموږ مسؤلیت دی چې هغوی ته بدون د هیڅ نوع تبعیض نه هغه خدمات البته د کلینیکونو تړل د نړیوالو بشری قوانینو د ټولو موازینو او قوانینو سره په ټکر کې ده. نه باید د عامه خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته د جنګي اهدافو قربان شي.
آیا د تاسو د ادارې له خوا نه له طالبانو سره هم اړیکه نیول شوې ده؟ وسلوال طالبان څه وایي؟ لاغوی نه تاسو څه غوښتنې لري او د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي دي؟
د طالبانو سره هم د ټولنې د متنفذینو او مشرانو له طریقه په تماس کې یو. نن هم د متنفذینو او مشرانو یو هیئت طالبانو ته ورغلی و په دې موضوع باندې د هغوی سره خبرې کړي دي. د هغوی څخه یې غوښتنه کړې ده چې کلینیکونه خلاص کړي. موږ د دغه د خلکو او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نتیجې ته منتظر یو. منګه دې ټول خو سره په تماس کې یو. د افغانستان د دولت هم د بیپری تحقیقاتو غوښتنه کړې ده ترڅو هغه واقعات چې د تنګي سردان کلینیک واقع شوی ده هغه واقعات په بیپری ډول باندې وڅېړل شي او نتایج د منګه سره او د خلکو سره شریک شي. د هغوی نه منګه غوښتنه کړې ده او هغوی د داسې بریښي چې هغوی تحقیقات په لاره اچولي دي ترڅو د دې حملې تر شا حقایق وڅېړي.
تاسو ویلي چې د سیمې د مشرانو یو هیئت یو پلاوی نن طالبانو ته تللی و، له طالبانو سره خبرې کړي دي. طالبانو هغوی نه څه غوښتنې لرلې؟ طالبانو هغوی ته څه ویلي دي؟ په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
البته تر اوسه پورې موږ سره د دې مجلس نتایج نه دي شریک شوي. فقط اخیری معلومات دا دي چې مجلس صورت نیولی دی، مجلس شوی دی. موږ د هغې پایلو ته منتظر یو ترڅو پایلې واورو او سبا دغه پلاوی بیرته میدان ښار ته راځي. موږ ولایتي مسؤولین به د هغوی سره مجلس لري. بیا موږ کولی شو چې د پایلو په اعتبار باندې
د دغه کلینیکونو د تړل کېدو نه ډاکټر صاحب څومره خلک هر ورځ د روغتیایي خدماتو نه محرومیږي؟ یعنی په یو ورځ کې څومره کسانو به دغه کلینیکونو ته د درملنې لپاره ورتلل؟
البته زمونږ یوازینی تشویش همدا دی چې په ډېر غټ تعداد د وردګو د ولایت ولس چې په اوسط ډول په ورځني ډول باندې 15,000 کسان د صحي خدماتو څخه محروم شوي دي د دې 240 کلینیکونو په تړلو سره. او په دې کې د عاجل واقعات شته دي، د زیږون واقعات پکې شته دي. تر ډېره بریده پورې هغه میندې چې هغوی مسؤول ولادت ته ضرورت لري او دا کلینیکونه بند شوي دي هغوی ډېر د دې امکان دي چې په دغه درې ورځو کې میندو او ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. یا همدا زمونږ اساسي نقطه د تشویش ده چې تر څو زر تر زره دا کلینیکونه بېرته د عامو خلکو په مخ باندې خلاص شي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه دا قدم منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی استودیو نتا سوزمګه پروګرام ته وګیم سم ملګری وسې او سم په پاکستان کې سیاسي فضا او د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د پاکستان د سېنات مشر د لری کولو لپاره وړاندې کړی شوی تحریک د عملی کولو باندې چې کومه رسمي کاروایی ده هغه پیل شوې ده او د سېنات غونډه هم را بلل شوې ده. په دې حق له خبرې اترې کوو د پیر ولایت چا صاحب سره چې دا وخت مون سره په پروګرام کې ملګری شوی ورته هرکلی وایو. ستړي مشي پیر صاحب.
ډیره مننه جی.
ډیره مننه ستاسو نه. او د سېنات چې کومه غونډه را بلل شوې ده د دې په حق لا کو تاسو زموږ اوریدونکي خبر کې چې د دې څه تفصیل دی؟
بالکل جی. 13 په 9 جولای باندې در قرارداد د اپوزیشن 16 سېنټرانو لاسلیک کړو او سېنات سیکریټریټ کې جمع کړو. خو بیا مخالف ګوندونو دا تور لګاو چې حکومت دغه تحریک باندې کاروایی نه کوي او د دې لپاره اسمبلی غونډه را بلل لپاره چې کومه کاروایی په کار ده هغه باندې عمل نه کیږي. نو دا اوس د سېنات سیکریټریټ بیان جاری شوی دی چې د سېنات مشر ټولو غړو ته نوټس جاری کړی دی چې دغه کم د بے باوري تحریک لاندې شوی دی دا غي نه خبر کړی دی. او دې سره د سېنات مشر چې دی د پارلماني چارو وزارت ته هم ویلي دي چې دوی دی سپارښتنه وکړي صدر او وزیر اعظم ته چې د سېنات غونډه راوبللې شي چې په دې باندې کاروایی وشي. د دې نړوان دی د سېنات سیکریټریټ ځنه اعتراضونه هم لګولو خو هغه اعتراضونه اوس دغه قرارداد نه واپس اخیستلی شوې دي. اوس چې کوم په 9 جولای دغه قرارداد وړاندې کړی شو نو مخالفه ګوندونو وی چې د پارلماني ضابطو د لاندې کم از کم اور وځي او زیات نه زیات 16 ورځو کې د اسمبلی غونډه را بلل شي کوم دي نو هغه لازم دي. او دلته چې کوم د پاکستان میډیا دا هغه دا وی چې راتلونکي اونۍ کوي امکان دی چې د سېنات چیرمن په ځد چې کوم تحریک وړاندې شوی دی هغه د خپل سوکین لري کول لپاره دا براتلون کې اونۍ کېږي او پاره کې به په دغه تحریک باندې چې کوم دي د اوټونو اچول د عمل چې دی دغه بسر تر رسیدي.
او پیر صاحب د سېنات د مشر پر ځ چې کوم تحریک دی د دغه په حق باندې روسي چې کوم پارټیز پوزیشن دی که هغه هم زموږ اوریدونکو ته واضح کړي چې دغه سره رقم دی سډول دی؟
بالکل جی. دا پاکستان سېنات چې دی یو سلسلور غړو باندې ګډ دی او د کې دغه تحریک د کامیابی لپاره د درو پنځو غړو حمایت پکار دی او حکومت لشي نو مخالف ګوندونو سره دا وخت تر 15 پورې د غړو اوټونه اغي سره پلاسو کې دی. پدې کې د ټول نلوي ګوند مسلم لیگ نواز ګوند چې دا غي د غړو شمیره. هلو
جی پیر صاحب.
ہلو
جی پیر صاحب.
چې پدې کې جی پدې کې د مسلم لیگ نواز ګوند او د پیپلز ګوند د غړو شمیره د دواړو سلور سلويخ ترسي او د شانتي جمعیت علماء اسلام فیډلا او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د عوامي نشتل پارټي یو سېنټر چې ورسره شي نو د 15 ترسي دغه سیر چې کم تحریک انصاف ته واکمن ګوند چې د صادق سنجرانی یعنی د سېنات مشر سره ولاړ دی دا غي د غړو شمیره دا وخت ډیره کمه ده تقریبا 14 ترسي. خو بیا هم مخالف ګوندونه امروزه بنیادونه دلته کې دا هلې ځلې کوي چې په هر څه ډول وي چې دغه تحریک کامیاب شي ځکه چې دا ګنګوسي هم خوري دي دا سیر سرګندۍ مخالف ګوندونه چې اپوزیشن صفونه سېنټران اړول کېدي شي د دې تحریک پزد باندې غی کارول کېدل شي. خوننم د پیپلز ګوند چې کوم یو مرکزی لیډر د شری رحمان هغه دا ویل دي چې موږ سره مطلوبه یا پکار وټونه برابر دی او هغه ویل چې بغیر د سو مداخلت نه یا بغیر د سو جبر نه د دې د تحریک د ناکام کېدو هیڅ امکان نشته دی.
مننه کوم تاسو نه پیر صاحب.
مهرباني.
مهرباني. ویس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د خپل منوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د مرکزی حکومت نه د بجلی د غټ په مد کې خپل یو سل او 28 ارب روپیه غختلی دی چې زر تر زر دی ورته ورکړی شي. د توانایی د صوبایي حکومت سلاکر حمایت الله په دغه اړوند وایس اف امریکا دی وسره خبري هم کړی دی. نور تفصیل راکوي حمید الله.
د توانایی د صوبایي محکمې د پاره د صوبې د حکومت سلاکر حمایت الله نن د مطبوعاتي کانفرنس وروسته دیونی وسته وویل
نو هغه د یو سل اتیش ارب روپے او دا زمونږ د تور ویلا باندې او نور سورا پار پروجیکټس چې دي زمونږ په صوبې کې دا غي باندې بیس یو کمیټي جوړ کړی د کونسل اف کامن انټرست په اپریل 2013 کې سلور میټینګونه زمونږ شوې دي. مسله یو دا خبره کمر سر ته راغلی ده اوس کمر سر ته راغلی لږه دي که نور غواړي انشاءالله دا مسله به حل کړو. زمونږ کمیټي امید دی چې دا به زر مسله حل شي او دا مسله مونږ پرېږدو نه.
پر وستیو کې د صوبې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه مطبوعاتو ته وویل مرکزی حکومت ته د ایجین قاضی پر مولي لاندې د بجلی د منافع د خالص رقم صوبې ته د ورکولو او د معاهده د عملی کولو نه نېریږي. د وویل دا پیسې د تیرو ډیر شکل راسې بقایا دي او دی ویني چې په اسلام آباد کې مسلې د هواري د پاره انتظامی مسلې راوچتول شي.
ایجین قاضی فارمولا کې تحت اس کې تحت جو هماره ڈیوز بنتے اکارڈنگ ٹو دی سی سی آئی اگریڈ فارمولا وہ 129 ارب ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر 33 سال میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا دس از دا ٹائم ٹو فکس اٹ. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بیٹھے اس کے حل نکالنے سے ڈرے مت.
د اوایل د دیش ټکالو بقایا یو روپے اوس خم یو روپے ملاویږي او دا د صوبې ډیر تاوان دی.
شاید ان میں کچھ پیسے 1990 اور 95 اور 96 سے باقی رہ گئے تو اگر آپ اس کی اپرچونٹی کاسٹ دیکھیں سود تو ہم لیتے نہیں ہیں اسی ریٹ پہ لیتے ہیں تو اس وقت کا ایک روپے جب آج بھی ہمیں ایک روپے کے طور پہ مل رہا ہے ایز اے فیڈریشن یہ چیزیں جو ہے ٹھیک کرنی ہے.
دا کال هم د بجلی د منافع په مد کې مرکزی حکومت د صوبې نه 3.5 بلین روپے اشاره کړې وي او د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو د دې د لاسا د صوبې کلیزه پر مختیایي چارو کې ډیر کمی مخه تراغلی وو. د دې ترڅنګ صوبایي حکومت د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د بجلی د انتظام د ادارو هډ کوارټر یا وابډا هاوس دې د لاهور په ځای اسلام آباد ته راوړل شي. دا وخت وابډا هاوس په لاهور کې دی.
چنن سیکٹری صاحب زمونږ کامنٹ سکول په سمره باندې د فیڈرل کمنټ دغه پکې مونږه 2 پوائنټس راوستي چې یو زمونږ ریپرزنٹیشن رنګ په اتھارټی باندې او یو دا شفټ کې اسلام آباد.
حمایت الله اوایل صوبایي حکومت دا فیصله هم کړی دا چې د پیهور هایډرو پروجیکټ نه ترلاسه کیدونکو 13 میگاواټ بجلی د مرکزی حکومت او نېشنل ګرډ په ځای په ځین صنعتونو خرڅ کړي.
ځکه چې ټول پاکستان کې زمونږ یو نرخ وي د بجلی دا چا کار سره چې دلته کې راځي کارخانه لګي په ملتان کې او فیصل آباد او گجرانوالہ کې ولینے لګي هلته وته آسان ده. نو دا به مونږ دا بجلی ریټ وته مونږ لږ کم کړي الدو اوپن بیډینګ دی اوپن آکشن دی.
دو ویل کې چې دا تجربه کامیاب شو نو د سبې د نورو وړو هایډرو پروجیکټونو پیدا کیدونکو بجلی به هم په ځای کې هر ست پاره زمينه برابر کړي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوه دا د صوبایي حکومت د تعلیم محکمې لاندې کارکونکي آزاد جایزه اخیستونکو چارواکو په لومړي ځل د صوبې زمشوي قبایلي ضلعو کې د سرکاري سکولونو جایزه اخیستې ده. هغوی وایي چې دغلته په سکولونو کې 40% شاګردان غیر حاضر وو. په دغه جایزه کې نور سری سادیه قاسم شانه په تفصیل اورو.
رپورٹ وائی پدغه علاقو کې په سرکاري سکولونو کې 5,09,012 داخل طالب علمانو کې تقریبا 9,02,23 طالب علمان غیر حاضر وو. په ایف آر کې هم د غیر حاضر شاګردانو شرح 80% وه. په ایف آر بنو او تانګ کې دا شرح 80% او 0.5% وه. په سویلي وزیرستان کې هم 50% طالب علمان غیر حاضر رہو او په شمالی وزیرستان کې هم سرکاري سکولونو کې 52% طالب علمان غیر حاضر رہو. په خیبر کې دا شرح 45% په مومند کې 38% او رگزی کې 20% او په باجوړ کې د غیر حاضر طالب علمانو شرح 30% و. د تعلیم ادارې دغه جایزه غستون کې آزاد یونټ چارواکو تر مخه دوی په 15,702 کم نوي سکولونو کې 15,738 سکولونو دوره کړې وه او هغلته د استادانو د حاضرۍ شرح 2.8% وه. خو دا رپورټ دا هم واضح کوي چې نیم نه زیات سکولونو کې بجلی نه وه. د ډان ورځپاڼې سره کار کوونکی یو خبریال محمد اشفاق چې په تعلیمي مسلو لیک کوي وایي
رپورٹ میں نظر اکتو او ډیر بد صورتحال پکې ظاهر شوی دی. د سکول د ایجوکیشن چې کوم حالات دي په قبایلی علاقہ کې 40% ماشومان ایبسنٹ وی، داسې لکه سکولونو کې فیسلٹیز نشته، خاص کر بجلی اوبه. نو چې دا فیسلٹیز نشته نو چې د دې د وجه دا ډراپ آؤٹ زیات دی، یا واړو سکول ته نه راځي یا انټرسٹ نه لري.
دا رپورٹ ښایي په 55 سکولونو کې بجلی نه وه او په یو کم 50 سکولونو کې د سکول اوبه نه وې، او 30% سکولونو کې لیټرین نو، او 48% سکولونه بغیر باونډری والو، یعنی چار چاپیره دیوال نو. په دې صورتحال د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی تعلیم مشیر ضیاء الله بنگش وی او ای ډی ون استاد صدا ویل
دی ازلا کې صرف 4 کروڑ روپۍ ترقیتی بجټ وو. نو اوس هغه ترقیتی بجټ ته مو دوره نه انس کو تقریبا 22 ارب روپۍ تمو وارد غا ته پدې قبایلی ازاد کې کم مشومان سکول نه بار دي او کم مشومان سکول نه کې دي. کدی اردو مو خیال ستو اور دا اردو سکول طرف ته رسم وو وارد چې دا سکول طرف ته راشي ٹیچران ته کوم غیر حاضر دي اغه تم سوکاس دوته سے ویر کې به تاسو خپل سکول طرف ته راشو او د سنې وی پوسټونه مو ورکه اډورټایز کو اس کې تقریبا 5000 نوې پوسټونه مو ته اډورټایز کو.
د صوبای حکومت آی ایم یو دغه رپورت کې کيو طرف ته په قبایلی ضلع او اف ار کې په سرکاري سکولونو کې د طالب علمانو او د استادانو د غیر حاضرۍ مسله را مخامخ شوی، خو بل طرف ته د بنیادی سہولتونو لکه اوبو، بجلی او لیټرین نشټوالی غوندې مسلو په لای هم اشاره کړي کوم د دې غیر حاضرۍ غټ وجوهات کې دي. شي سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
وایس اف امریکا دغه خبرونه ده. په پاکستان کې د روسي بجټ اعلانې دو وروسته د ټیکسونو زیاتېدو چې کوم ګامونه دي، ځایي تاجران وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کچه ورسره کمه شوې ده. نور تفصیل لري نعمت الله سرحدي.
پر چمن سرحد باندې د دواړو طرفو د تجارتي دندو سره وابسته مقامي تاجران وایي د حکومت پاکستان لخوا په سالانه بودیجه کې د بیځای ټیکسونو اچولو او د بازو شیانو په محصولاتو په شرکې زیاتوالي راوستلو وجه دا وخت تجارتي دندې پر دغه سرحد باندې پټه درېدلې دي. د چمن سرحد څخه نه د پاکستان لخوا کم تاجر و افغانستان ته مالونه ایکسپورت کوي او نه د افغانستان څخه د دولت را ایمپورت کوي. دغه مقامي تاجران وایي چې حکومت پاکستان د ستر مالیاتي ادارې ای بیا د دغه ګام له وجې دوی د غټو زیانونو سره هم مخامخ دي. مقامی تاجران وای
مانم کاری اتا ولا مسلم کسٹم از مش پر گاڑی باندی اغا 1,00,000 روپیا سے و 16,00,000 روپیا مش گودامون ڈک مش کاروبار نس کو والے مش یو شی هم نس ولاری نہ کپڑا ول کی جی نم سال تور باندې کم شان دي چا سپلای کې دل د بلوچستان بلکې د کوټ سره بیا د پښین بیا مطلب ذکلل د پوری پاکستان کلل پنجاب کلل کارخانی پچری دي. اغا سسٹم ټول جام دي د ملک می شت ورس کمزور زی
صادق چغزی د انجمن تاجران د سردی تجارانو رئیس کسٹم سا چکم تقریبا 1,200 گاڑیانی امپورٹ ایکسپورٹ کې دی. دا کارټنران د خلکو د پر بارډر باندې ولاړ دي، کم مالونه د لی په پاکستان کې سٹاک دي. د ګورنمنت سره مطالبه کو چې دی کم اس ار او د پاغه نامه باندې د دې جاری کی.
زه عبدالباری عمل کې د منګایره غجر ټیکسونه پرشي غرزول دي. نو دا ډیر غټ اثرات کړی دي، عوام ډیر متاثر کړی دي. نو د دې سره خلک ډیر تنگ دي، زیات کار زموږ د چمن کم بارډر دي، پر دې باندې ډیر اثرات کړی دي. زموږ چې کم د دې خو مطلب د غتل یاد اخو، یعنی هر شی مطلب ډیر ګران شوی دي. نو موږ د دې حکومت سره فلال خوشاله نه.
دلته په چمن کې د پاکستانی ګمرکاتو چارواکي هم دا خبره مني چې کم رایتونه په ټیکسون کې او مقامی تاجران ته ورکول شوی وو، دغه رایتونه هم د حکومت پاکستان لخوا اخستل شوی دي او نور اضافي ټیکسونه لګول شوی دي. دغه اشاره د ارزښت په نسبت مختلفه ده. پر چمن سرحد باندې به مخ کې د مال بردار ټرکان کتارونه ولاړ لیدل کېدل، خو هغه دا وخت نه لیدل کېږي. په دغه روانو شپو کې به د افغانستان څخه خټکی او نور تازه میوې په غټه کچه سره په پاکستان ته برای امپورټ کېدی. دغه سلسله هم دا وخت درېدلې ده چې حکومت پاکستان دغه خوراکي شیانو په ایکسپورټ ډیوټي کې اضافه کړې ده او مقامی تاجران یې نشي را امپورټ کولای. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
واشنگتن ڈی سی نا دا